د مازیګر سلور بجې شوې دونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې زهارون بچا یو ربیا له تاسو سره يم سلامونه درته وایم. وابوري چې په شمالي وزیرستان شوی یو ډرون برید کې درې طالب وسلوال وژل شوی دي. افغان طالبانو بیا ویلي دوه استازي به د پیرس پر کانفرنس کې چې د افغانستان د سولې پر بهیر د خبرو لپاره جوړیږي ګډون وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د مشر د هغه سرګندونو په اړه رپورت درته لرو چې وايي هیڅوک په کالا باغ ډیم جوړولو ته پرې نه کړي. په خبرونه کې د اسلام، ترکیه او ډیموکراسي ونیس پروګرام تر څنګ سو خوندورې پخوانې سندرې هم درورو خو ول ورزو ګلایست چې مهم خبرونه ترنه ووري.
لومړی د خبرونو سرټکی په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د بی پایلټ الوتکه په حمله کې د القاعده یو مهم مشر په ګډون درې مشکوک وسلوال وژل شوی دی. افغان طالبانو ویلي د دوی دوه استازي به په پیرس کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې برخه واخلي او د ایران پولیسو له پاکستان پولیس سره نږدې یو لسټنه نشي مواد نیولې دي. اوس د خبرونو تفصیل. پر قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د بی پایلټ الوتکه په حمله کې د القاعده یو مهم مشر په ګډون درې مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د چارواکو په خبره نننې حمله غرمه د شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې شوې ده. حمله د وسلوالو په پرتنځای شوې ده. راټیز خبری جانس د یو ناصرګند فوزي چارواکي په حواله وای په وژل شو کې د القاعده یو مهم کمانډر محمد احمد المنصور هم شامل دي. د دې وړاندې د پنځشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان له میرالي سره نږدې په شوي حمله کې د القاعده یو مهم مشر شیخ خالد الحسین چې ابوزید په نوم پیژندل کېده د وژنې رپورټونه ورکړل شوي چې د پاکستان حکومت یې لا پخلی نه دی کړی. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو منلي چې دوی دوه استازي به په پیرس کې په هغې غونډې کې ګډون کوي چې د افغانستان د سولې پر موضوع جوړیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي اژانس ته ویلي د دوی دوه استازي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم به په دې خبرو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پیرس د دې کانفرنس جوړولو ملاتړ وکړو خو ویل چې داسې ټولې خبرې باید په افغانستان کې دننه وشي. دغه غونډه د یوې سیرنیزي ادارې په نوښت روانه میاشت د فرانس په مرکز پیرس کې کیږي. غونډې ته د افغانستان د سیاسي اپوزیشن غړي او کارپوهان هم وربلل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه سرګندونه رد کړي چې ګواکې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد برید په پاکستان کې ترتیب شوی وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي غوره بداوه کتر تور لګولو مخکې افغان دولت د پیخي پاړه اسناد او شواهد له پاکستان سره شریک کړي وای. اسدالله خالد د پنځمې پورس په کابل کې په یو ځان وژونکي حمله کې ټپي شو. ولسمشر کرزی پرون په کابل کې ویل د حمله په کوټه کې ترتیب شوی و او دا چې په دې اړه به له پاکستانه وضاحت وغواړي. د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې میسود کډوالو جرګه کړي چې پکې یې د جنوبی وزیرستان له احمدزو وزیرو غوښتنه کړي چې له واڼه د دوی کډوال نه باسي. د جرګې د پریکړې په اړه یو ګډونوال شیرپاو خان مشال رډیو ته تفصیل ورکړل.
د میژد مسجد د جنې د جرګه چې کیمار وبل شوې او اده دغه پوره وا چې مسجد کوم ته ډېر زیات مسائل در پېشتي او موجوده د ونه حالات چې کیم دي یغه مسله بارات غونډه دا وویل چې وزیر کوم د میژ ضرور دی میژ سره مخشه هڅه غړې کړې دي او موجوده چې کیم واقعیت جوړ شول مسجد یو واسطل رغلل دغه بارک شې میژ جنې د جرګه وکړه چې نه د پاکستان آئین شه داشتا دی او نه په اسلامي شریعت شه داشتا دی چې ظلم بل څوک وکړو که ساسي د بل نه وخلي.
تر جرګې وروسته میسود کډوالو یو احتجاجي لارین هم وکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دې روانې زیاتو مخنیوي دی وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان سپریم کورټ هم فیصله وکړي چې کالا باغ ډیم جوړ کړل شي دی به ونه مني. تېره ورځ په پېښور کې د کالا باغ ډیم پر ضد یوې جلسې ته د وینا پر وخت اسفندیار ولی خان ویل هر کس چې په حکومت کې راغلی د پنجاب په زور یې خبره کړې چې دا ډیم به جوړوي.
چې هر څوک حکومت ته راغلی دی د پنجاب په زور دي هم دغه خبره کوي چې مونږ کالا باغ ډیم به جوړو. د خدای ظالمانو په دې سوچو کې هغه ستاسو هغه مشر وایي چې بې اتفاق نه مونږ کالا باغ نه منو. زه ورته یو خبره ستاسو د ټولو په وساطت کوم زه نه کنسنسس ته کوم او نه اتفاق ته کوم دې نه منم چې دوی سپریم کورټ فیصله وکړي قسم نه کېدل زه سپریم کورټ هم هغه فیصله ومنم.
یسو ورځې مخکې لاهور های کورټ په خپله یو پریکړه کې ویلي و چې کالا باغ ډیم دې جوړ کړل شي. د دې پریکړې پر ضد په سند او پښتونخوا کې احتجاجونه وشول. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. په افغانستان کې 15 ورځې مخکې تختول شوی امریکایي ډاکټر راخلاص کړل شوی دی. په یو بیان کې د ناټو په مشرۍ بهرنی ځواکونو ویلي دلیپ جوزف وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ د سروبي له ولسوالۍ تختولی وو. د بیان تر مخې د نوموړي د خوشي کولو دندې اجازه هغه وخت ورکړل شوه چې معلومه شوه جوزف د جوبلیدو یا مرګ له حتمي خطر سره مخامخ دی. د ایران پولیس وایي له پاکستان پولیس سره نږدې یو لسټنه نشه یي مواد نیولی دي چې د دوی په خبره د دې هیواد لخوا تر ټولو زیات شمیر نیول شوي مخدره مواد دي. د ایران رسنۍ د پولو سارونکي پولیسو مشر بریګیډیر جنرال حسین ذوالفقاري په حواله وایي د سیستان بلوچستان سیمې جاکیګور کې د شپږ دیس ګینټو عملیاتو په ترڅ کې لسټنه اپیم او یو ټن چرس نیولی دي. په عملیاتو کې یو قاچاقبر وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي. ځینې قاچاقبر پاکستان ته په تیښته کې بریالي شوی دي. وروستۍ خبر دی، مصري ولسمشر محمد مورسی خپل هغه فرمان فسخ کړی چې تر مخې د له قانون پرته ځان ته پراخ واک ورکړی وو. د نوموړي ویان البته ویلي دي چې د مورسی به د لانجمن اساسي قانون یا آئین په اړه ټول پوښتنه ونه ځنډوي. په مصر کې اپوزیشن غوښتنه کړې وه چې مورسی دې خپل فرمان بیرته واخلي او د اساسي قانون په اړه دې رفرنډم وځنډوي. دا آئین د اسلام پالو په اکثریت جوړې جلګې په بیړه منظور کړی وو. دا داودی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل ووري. نن غرمه په شمالي وزیرستان شوي ډرون برید کې درې طالب وسلوال وژل شوي دي. بل خوا ته افغان طالبانو ویلي استازي به د پیرس په کانفرنس کې ګډون کوي. په پیښور کې جوړې یوې غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي په هیڅ صورت د کالا باغ ډیم جوړېدو خبره نه مني.
چې هر څوک حکومت ته راغلی دی د پنجاب په زور کې هم دغه خبره کوي چې مونږ کالا باغ ډیم به جوړو. زه ورته یو خبره ستاسو ټولو په وساطت کوم، زه نه کنسنسس ته کوم او نه اتفاق ته کوم، دې نه منم.
په ډیر اسماعیل خان کې مسعود کډوالو له احمد زای وزیرو غوښتنه کړې چې دوی دې له واڼې نه وباسي.
وزیر کوم دې می ضرور دی، نه د پاکستان آئین شه داشتا دی او نه په اسلامي شریعت شه داشتا دی چې ظلم بل څوک وکړو که ساسې د بل نه وخولي.
او په ونیزه خبرونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي کې په دغه هیواد کې د لومړنۍ او لوړو دینی زده کړو پاړه اوري.
İlahiyat fakültesi vardı fakat İmam Hatip okulu mezunlarını hatta biz okuduğumuz yıllarda bile ben
هغه وخت الهیات او پوهنځي موجود و خود امام خطیب خوندزی فارغین یزدکون کیه نه قبلول.
د خبرونه پر استای برخه کې د پښتو سو پخوانه سندري هم درورو لمشال رادیو سره اوسي. اوریدونکو راځو خپل اولنی رپورټ ته. نن غرمه په قبالی سیمه شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو په یو میزایلی برید کې درې طالب وسلوال ووژل شول. برید د تحصیل غلام خان په تبای سیمه کې د وسلوالو پر یو کور وشو. بلې خواته په یاد سیمه کې دوه ورځې وړاندې د تختول شو ملیشه ځواکونو په دوه سرتیرو کې د یو هغې مړې موندل شوی دی. د دواړو پیښو حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د ځایي خلکو او پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا نن غرمې امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان کې په یو میزایلی برید کې درې مشکوک طالب وسلوال وژل شوی دي. په سیمه کې موجود دولتي چارواکو د پیخې پخلی کړي او وایي ډرون جازونو د میرانشاه نه 12 کیلومتره شمال لویدیز افغان پولې سره نږدې تبعی سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې درې میزایل داغلی دي چې له امله یې په نښه شوی کور یا پټنځای هم تباه کړی دی. دولتي چارواکي او آزادې سرچینې تر دې دمه د درې وسلوالو د وژل کېدو راپورونه ورکوي خو د شناخت په اړه یې لاسا نه دی ویلي چې د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. ځایي خلک وایي په سیمه کې تر ډېر وخت پورې ډرون جازونو په هوا کې پروازونه وکړل. په روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه دریم برید دی چې یو په سویلي وزیرستان او دوه په شمالي وزیرستان کې ترسره شوي دي. د نوړاندې برید د شمالي وزیرستان میرعلي سره نږدې د تیر جمعرات یا پنجشنبې په ورځ سهار وختي په یو کور باندې شوی و چې په کې د راپورونو تر مخه د القاعده مهم مشر او ابو یحیی علی بی زایناست شیخ خالد الحسین چې په ابو زید هم پیژندل کېدو وژل شوی دی. دا ابو زید وژل کېدو په اړه یو شمېر نړیوالې رسنۍ او د القاعده ویبپاڼې راپور ورکړی دی، خو پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه د ابو زید وژنې تصدیق نه دی کړی او وایي دوی په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په وژلو خبر دي، خو دا تصدیق په اړه دقیق معلومات نه لري. بل طرف ته د شمالي وزیرستان دولتي چارواکي او آزادې سرچینې وایي دوه ورځې وړاندې تحصیل د تاخیل کې د نامعلومه وسلوالو لخوا تختول شوي د ملیشا ځواکونو دوه اهلکارو کې د یو اهلکار مړی په غلام خان بایپاس سړک باندې موندل شوی دی چې په ګولو باندې ویشتل شوی دی. امنیتي ځواکونو د سهار شپږو بجو نه د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې د نامعلوم وخت پورې کرفیو لګولی ده. د ملیشا ځواکونو اهلکار د وژنې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې.
په شمالي وزیرستان د شوي ډرون برید په اړه مو زموږ د خبریال رپورټ اورېدو او اوریدونکو، نن په ډیر اسماعیل خان کې د نامعلومو موټر سایکل سورو وسلوالو په ډزو کې 15 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. پیخه وای جی په شیخ یوسف سیمه کې شوي او د پولیسو په وینا لا تر دې دمه د برید پر شا وجوهات نه دي معلوم. زموږ همکار پرې دا رپورټ لري.
پرارجلی کا سون سم دستی دے ڈر اسمیل خان ستر اسپتال تا ولش دول شوال اسپتال کش موجود دے سیٹری تانے ایس ایچ او سنولا چخ پل جاغ رکٹ کولی خوش نکڑل خبریالانو تاویل چھ دے مرگ جوبل دا پیشا دے شیخ یوسف پسی مکشی اغا وقت بخ تراغ للا چھ کلا پا یوسف زکی گاڈی کشناس زن ارتیون دے سبزی منڈائی پا لوری روانو چھنا سرگندہ وسلوالو ڈزونا پریوکر وجلی او پرارجلی کا سون نجدے رشتہ دارون وشول شی سناولا دا ہاں زیادہ کرا چھو پولیس پا تحقیقات لگیا دا خدا لیا معلومہ ندا چھ دے پیش واجہ ذاتی دشمنی دا فرقائیز اختلافات و لیاکا ترہا گیری خوزن ازادو ذرائع مشال ریڈیو تا پیشا دے فرقائیز و اختلافات و نتیجہ و شویہ دا مشال ریڈیو پا دا با ریکشی چھ دے سیٹی تانے محرر ادایت اللہ وجا غوان آگوی وویل چھو پولیس لیا رپورٹ درچ کرائی ندا یادا دیوی چھ ملزمان دے مکینا پتیش تک سے بریالی شوی دی خود ڈیرا اسماعیل خان پولیس سرتیری یا بیا ہم پلاٹون پسے لگیا دی.
مشال ریڈیو دی منی اور رنا زیر.
اوریدونکو، افغان طالب وسلوالو ویلی د دوی دوه استازي با په هغه کانفرنس کې ګډون کی چې په پیرس کې جوړیږي او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو پکې خبرې کیږي. دغه کانفرنس د یوې سیړنیز ادارې په مشرۍ جوړیږي چې له افغانستانه سیاسي اپوزیشن او ځینو کارپوهانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې اړه جزئیات د صالح محمد صالح په دې رپورټ کې.
وسلوالو طالبانو تایید کړه چې د دوی استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې روانه میاشت په پاریس کې جوړیږي. د افغان اسلامي اژانس په حواله د طالبانو لخوا شهاب الدین دلاور او محمد نعیم په دغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره نومول سوي دي. راپور نوې دغه کانفرنس د یوې څېړنیزې ادارې په مشرۍ رابلل شوی چې په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر پکې خبرې کیږي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي اژانس ته ویلي دوی په فرانسې کې د دې کانفرنس بلنه منلې او د طالبانو دوه استازي به پکې برخه واخلي. راپور نوې چې په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ځینې سیاسي کارپوهان او د نظر خواندان هم برخه ولري. افغان ولسمشر هم دغه خبرو اترو ملاتړ کړی خو پیشنهاد یې کړی چې د افغانستان په اړه هر ډول خبرې باید په افغانستان کې دننه وسی.
هر کوشش په افغانستان کې د بین الافغاني تفاهم د تقویې باعث کیږي موږ هغه ملاتړ کوم او په شو ولاړ یو او خوشحاله چې د مجلسونه کیږي. خو د افغانستان د خلکو دپاره د جوړې ځای او د خبرو ځای افغانستان دی، که طالبان دي که نور دي، که سیاسي اپوزیسیون دي که د دولت طرفداران دي. موږ ارزو ده چې دا ټول مذاکرات راخ افغانستان ته انتقال شي او دا مذاکره په افغانستان کې وشي.
په پاریس کې د جوړیدونکو کانفرنس د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي. ځینې سیاسي کارپوهان دغه کانفرنس مهم بولي او وایي چې شایي مثبتې پایلې ولري، پرې معنی چې بېلابېل لوري به خپل نظرونه ووایي او د یو بل په دریځونو به خبر سي. وحید مجده یو له دغو سیاسي کارپوهانو دی.
مختلف لوري په دې کې خپل نظریات وړاندې کوي. دا یو ډېر ښه اقدام دی تر څو چې مختلف لوري د یو بل له دریځ څخه خبر شي.
په پاریس کې د غونډه په داسل کې جوړیږي چې افغان چارواکي هڅه کوي د سولې په مسله کې پاکستان هم دخیل کړي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان له اړخه دوه هیئاتونه پاکستان ته ولاړل چې په نتیجه کې پاکستان ځینې طالب بندیان خوشې کړل او د ځینو نورو د خوشې کېدو ژمنه یې وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې وی خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد شوی حمله په پاکستان کې پلان شوی و. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د نوموړي د دې سرګندونو په باب یو اعلامیه خپره کړې. خدا چې دا حمله او د حامد کرزی سرګندونې به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو او د سولې پر پروسې څه اغیز ولري، په پیښور کې زمونږ خبریال مجیب الرحمن انګار د سیاسي چارو څو تنه کارپوهان پوښتلي او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو د ملي امنیت پر لوی رئیس اسدالله خالد شوی حمله غندلی او دا یو مجرمانه عمل بللی. په دغه اعلامیې کې چې بیګا ماخوستن خپره شوی راغلی چې که افغان دولت کره شواهد لري چې ګواکې دا حمله په پاکستان کې پلان شوی و نو دوی ته دې وسپاري. پاکستان دا اعلامیه وروسته تر هغې خپره کړه چې حامد کرزی د شنبې پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته په وینا کې وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوی و. په عین حال کې یو شمېر پاکستانی کارپوهان اندېښمن دي چې د جمهور رئیس حامد کرزی وروستۍ څرګندونې به یو وار بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط خراب او د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر او د پوځي چارو کارپوه محمد سعد د نوموړي د خبرې له وخت وړاندې بولیا وایي چې په دا ډول حساسو پیښو کې باید له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي، کنه نو هغه زورورې کړۍ به په خپلو پلانونو کې بریالی شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوستانه اړیکو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
وړه پاکستان هم داسې خلک شته دی چې هغې افغانستان مخالف دی او په کاروایي باندې بالکل بې اعتماد دي. دا به هغې خلکو ته تقویت ورکوي چې که تاسو ډېرم سوکه نو هغه لخت نه د دې پذیرایي نه کېږي، د دې خیر مقدم نه کېږي. نو زما په خیال باندې داسې بیانونو سره به تعلقاتو باندې خو به اثر پروز وي، د یو منفي اثر به راځي. ما ته پته نه لګي چې داسې بیانونه ورکولو سره خاص کر په امریکا باندې مې تنقید او په پاکستان باندې تنقید کاردي صاحب بند باندې نه پوهېږم. د
نوموړی همداراز وایي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان په باب په خپله تګلاره کې یو څه نرمښت راوستی و، خو په خبره ښایي د حامد کرزی تر دې څرګندونو وروسته د اسلام آباد پالیسي جوړوونکې ادارې پر خپلو وروستیو پرېکړو له سره غور وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چې د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې د برهان الدین رباني تر وژنې وروسته کړکېچنې شوې وې، تر ډېرو هلو ځلو وروسته په دې وروستیو کې یو څه ښې شوې او پاکستان د دغې شورا نوي مشر صلاح الدین رباني ته د سولې له بهیر سره د مرستې ډاډ ورکړ. په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای په دې باور دی چې ښایي پاکستان یو وار بیا له دې پروسې سره همکاري وځنډوي.
پاکستان مخکې دا ویلو چې په کار دی چې موږ دواړه حکومتونه د میډیا د لارې داسې خبرې نه کوو. که یو شکایت وي نو د هغې لپاره ممکن ده چې موږ نورې سفارتي او سیاسي لارې چارې استعمال کړو. دا په خیال مې دې پېښې په وجه باندې د حامد کرزی د دغې وینا په وجه باندې به بیا هغه اړیکې خرابې شي او امن چې کوم پروژه وه هغې باندې به اثر غورځېږي.
نوموړی وایي که څه هم حامد کرزی نیغ په نیغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو پاکستان پوهیږي چې اصل اشاره یې دوی ته وه. د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په خپل یوه میلمستون کې د هغه کس له خوا ځان وژونکې حمله وشوه چې ځان یې د سولې استازی بللی و. حامد کرزی د شنبې په ورځ همداراز وویل چې په کومه پیچلتیا او مهارت چې دغه بم د برید کوونکي په ځان کې ځای پر ځای شوی و هغه د طالب کار نه دی، ځکه چې دا په بشپړه توګه یو مسلکي او انجینري شوی کار دی او په دې کې لوی ماهر لاسونه ښکیل دي. د ملي امنیت پر لوی رئیس دا برید په داسې وخت کې وشو چې تر یو کلن ځنډ وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ په افغانستان کې د سولې بهیر په باب ځنډېدلې خبرې یو وار بیا پیل شوې. د چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې که دواړه حکومتونه په خپلو څرګندونو کې له احتیاط څخه کار وانخلي نو د سولې روانې هلې ځلې به یو وار بیا له ناکامۍ سره مخ شي.
له پېښوره مو د مجیب الرحمن انګار رپورټ اورېدو. او افغان ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ له خبریالانو سره په کتنه کې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې روانې جګړې او ناخوالې د پښتنو پر وړاندې د یوه سازش په توګه یادې کړې. د وویل چې پښتانه ترهګر نه دي، خو دوی د بهرنیانو لخوا په قصدي توګه د ترهګرۍ او افراطیت قرباني ګرځېدلي دي. ښاغلي کرزی بیا هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په همدې اړه د یو شمېر افغان کارپوهانو د نظرونو په رڼا کې نجیب الله الوخیل دا رپورټ چمتو کړی دی.
ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې د رسنیو له خبریالانو سره په کتنه کې وویل چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د پښتنو پر وړاندې لویه توطیه روانه ده. د ویل چې پښتانه افراطیت نه کوي، بلکې په لوی لاس دوی د افراطیت قرباني شوي دي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور مشال راډیو ته داسې ویل:
لومړی ځل نه دی چې چی کرزی صاحب دین واقعیتونو ته ګوتې نیسي، ولې د هغه پر بررسي او د هغه د منځته وړلو دپاره جدي موضوعګیري نه نیسي. ضرور دا ده چې دوی د خپلو بینالمللي دوستانو او خصوصا امریکایانو سره بله موضوعګیري او پالیسي یوه کړي. هغه دا چې د پاکستان په برابر کې که دوی ګوشي برخورد کوي او امریکایان ګوشي، دا پاکستان ته جرات ورکوي چې د امریکا او د ده ترمنځ بازي وکړي.
د ښاغلي کرزي دې څرګندونو ته په کتو چې د روانو جګړو او ناخوالو قربانیان په دواړو غاړو کې پښتانه او افغانان دي، لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع په اړه ښاغلي فکور ته ورته نظر لري او زیاتوي چې د افغان حکومت مصلحتي کړنې د ناخوالو د دوام لامل شوي دي. ښاغلي رفیع مشال راډیو ته وویل
د ناخوالو د منځه وړلو لپاره دولت بنیادي اقدامات نه دي کړي. افغانستان د حالاتو په برخه کې دوی د امریکې سره تر اوسه سپینې خبرې نه دي کړي. د پښتنو د تباهۍ په برخه کې دوی د پاکستان سره ډېر زیات جورجاری او ډېر زیات مصلحتي راشه درشه کړي دي.
ولسمشر حامد کرزي په یاد خبري ناسته کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې د بهیر سره د یو ځای شي. د ویل روانې هڅې به دوام ومومي او په دې بهیر به د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد برید څه اغېزه ونه کړي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پاکستان دریو سبو د کاراباغ ډیم مخالفت کړي، اوس که سپریم کورټ هم د دې ډیم جوړولو په حق کې پریکړه وکړي نو دوی به ونه مني. د عوامي نېشنل ګوند مشر لخوا دا څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلې چې د لاهور های کورټ وویل کاراباغ ډیم دې جوړ کړل شي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
پیښور نشتر حال کې د عوامي نېشنل ګوند د کاراباغ ډیم په ست یو احتجاجي جلسه وشوه چې پکې د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، افراسیاب خټک، د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین، د سند صوبې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر شاه سعید نه علاوه د صوبې نور وزیرانو او عہدیدارانو ګډون وکړلو. په ویناګانو کې ټولو مشرانو کاراباغ ډیم یو خخ شوې مسله او د ملک ته تقسیمولو او د پښتنو د بربادولو منصوبه وبلله. په دې موقع د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ول چې د کاراباغ ډیم جوړولو اواز صرف ته پنجاب نه اوچتیږي، بل دا چې د پنجاب صوبې د پاکستان مسلم لیگ نواز د لمشر نواز شریف هم اوس دا منی چې د ټولو صوبو د اتفاق نه بغیر دا ډیم جوړول به ممکن نه وي.
خلک د پنجاب یو جج یادای، خدای له پنجاب ته یو جج خبره نه ده چې هر څو حکومت ته راغلي دي د پنجاب په زور کې هم دغه خبره کوي چې مونږ کاراباغ ډیم جوړو. د خدای ظالمانو په دې سوچو کې هغه ستاسو هغه مشر وي چې پی اتفاق دا پر کنسنسس د مونږه د باغ نمونه زه ورته یو خبره ستاسو د ټولو په وساتات کوم، زه نه کنسنسس تقوم او نه اتفاق تقوم دې نه باندې.
نوموړي زیاته کړه کچاري د کاراباغ ډیم جوړولو پریکړه سپریم کورټ هم وکړي نو دوی به د سپریم کورټ دغه پریکړه نه مني. بل دا چې پنجاب عمرله د ملک په نورو صوبو باندې کمانډري غوښتره او ولې دوی نه مخکې د پنجاب کمانډري منلې ده او نه به اوس مني.
او ډېر په ادب د خپل دین عمر ګورونه چې دی وی سپریم کورټ ته فیصله وکړي قسم دې ته د سپریم کورټ ما پیسې دا ومنه. من په پاکستان کې تلور صوبي تلورونه مشر کشر ورا کی وی پنجاب مشر دے باغی رټولو نه زیاته دا خورور ودی وته ک پنجاب ته پاکستان ته وفاق کی د یو صوبه کې سیل گزارا کای پسر ستر ګورا تا قبول دی او کاغذ ته دی وفاق کمانډر سان جوړی نو کمانډری مونږ اچھا نه لمن له نه منل کا تیار چې باچا خان دا بووی چې مونږ نه منو مونږ پټه دا چا باس نه منو.
اسفندیار ولی خان ول ک چری پدیلړ کې دته د توهین عدالت سزا هم ورکړی کیږي نو دې هغه ته هم تیار دی.
نو فرمان کړو چې مال کنده په کوټ را چې کنده په کوټ را دي چې زه ورته په مخ باندې وایم او دا بیا لا سزا چې سره سره کوي هغه دې راتر خو دې خبره ته څه قوت کړي کله چې یو ادارا په متنازع مسله کې ځان فریق کی هغه ادارا بیا د مال لپاره متنازع ده. دا هغه ادارې د حکم زماره پاره دې حیثیت نشته، زماره پاره ته حیثیت ده تاسو ده زماره پاره کې حیثیت ته دې پښتني خاورې دې.
یادونه والله چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دې مقبره خپل وینا کې ول چې کاراباغ ډیم یو مشوي اسپدا او د دې بیا را ژوندې کول اصل کې د پښتنو دشمنان دي، د پاکستان دشمنان دي او دوی به کله هم دا جوړولو ته پرې نه ږدي او خپل موقف باندې به کلک ولاړ وي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د کالاباغ ډیم په اړه مو د عوامي نیشنل ګوند مشر څرګندونې اورېدې. اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان مسعود په ډیر اسماعیل خان کې وجرګه کړې ده او له احمد زئ وزیر غوښتي چې د دوی کډوال دی په واڼه کې د وزیر لسیمې څخه نه وباسي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
مسعود یوتل یا مسعود جنی ویل فیئر ٹرسٹ د ڈیر اسماعیل خان پا اک نواز پارک سے جرگارا بالا لوا چپکومک سے دی یونیورسٹی کالجونو اسکولونو یوشمیر طالب علمانو جڑیو برخا واخستا پا جرگاک سے دیواننا رئیس تلیو مسعود کا بلیانو سرا دا امدردائی پا غرز او داغوی دی ملتر دی پارا خبر غشتن وشولی دی جرگی پا رستونش مسعود جنیو دی اک نواز پارک نا دی ڈیر اسماعیل خان تر پریس کلب پورے لیاریون وکا او دی لیاریون پا وقتی پا دارنگ جاغونا کول
بند کرو بند کرو
د پریس کلب د کوټه په مخمخ احتجاج او تقریرونه ورشول او ځنې ژنې بیا مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېدل.
شرپاو خان منمادو د میژ د مسجد د ژنې د جرګه چې کیمارو بل شوې او عاد دغه پوره وا چې مسجد کوم ته ډېر زیات مسایل درپېش دي او موجوده د وڼه حالات چې کیم دي یغه مسلې باره ته غونډه دا وویل چې وزیر کوم د میژ ورور دی میژ سره مخ شه شګړې کړې دي او موجوده چې کیم واقعات جوړ شول مسجد یې رواستل روغلل دغه بارکشه میژ ژنې د جرګه وکړه چې نه د پاکستان آئین شه داشتا دی او نه په اسلامي شریعت شه داشتا دی چې ظلم بل څوک وکړو که ساتې د بل نه وخ
مونم سراج ده دغه مسجد ده پورا چکیم ده اونر واتلی دغه ده خدمات ده پورا میر ده اوس چک چه تیم ده میر مشرون دی اعلی حکومت زارون دی پولیټیکل ایجنٹ ده میر نور خال دی گورنمنٹ ارگنائزیشن دی این جی اوز دی هغه دغه خلک په هر فورم ده خدمات او امداد وکو.
مونم جمال حسین مسعود چې ده کیم خلک روغای 5 تاریخ ډیډ لاین و ده ته ملاو شوای وو ده ورننه چکیم راستل شوی جبای دغه ده پورا ده پولیټیکل ایجنٹ او گورنمنٹ چکیم ده پاکستان ده دغه پورا ریلیف کمپین او باقاعده و ده ته ده آی فوډ ائټم نان فوډ ائټم چې څوره د ضرورت سامان دینه دی دا د ودیتا فل فور ملاو شي ور دی.
مسعود جنیو دا هم وویل چې نو خو ټول مسعود طالبون دی او نو ټول طالبون مسعود دی زکه حکومت او داغه ادارې د هم ټول مسعود قبایلون او طالبون په واسطرګه نکسي.
د مسعود کډوالو د ستونزو په اړه مو رپورټ اوریدو او ورسته لاغې چې ملګرو ملتونو 13 میاشت د ملالی یوسفزای په نوم نړیوال ورځ ولمانځله. د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت هم چې سبا لمانځل کیږي په پیرس کې د ملالی په نوم یو ځانګړی غونډه کیږي چې پکې به د جنکو د حقوقو او تعلیم لپاره د سیاسي هلو ځلو پر زیاتولو خبرې وشي. منور شاه په دغه اړه رپورټ لري.
د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو په خپل ویب پاڼه یو بیان کې ویلي سباله یعنی د دسمبر په 10مه نیټه چې د انساني حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي په دغه موقع د یاد ادارې د پیرس په دفتر کې د پاکستان د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا د لوړې کچې یو دستور کیږي چې مقصد یې د ملالی یوسفزای ملاتړ او د جنکو لپاره د تعلیم حق قوي کول دي. دا بیان زیاتوی ملالی په سواد کې د جنکو د حقونو لپاره ډیر په زړورتیا کوشش کولو چې په نتیجه کې یې ورباندې د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو وجون کې برید وکړ. په پیرس کې د دې دستورې لمخبه پاکستان کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره د سیاسي هلو ځلو د توندولو هڅه کولې شي. د دې بیان تر مخه د سبا ورځې د دغه دستوري پرانسته به صدر آصف علي زرداری او د یونیسکو مشره ایرینا بوکووا کوي او د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد ګورډن براون به هم د غونډه کې مهمه وینا کوي. د دې ترڅنګ د امریکا د خارجه چارو وزیره هیلری کلینټن، د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او د یورپی یونین د خارجه چارو مشره کیترین آشتن به هم د دستوري ته ویډیووي پیغامونه ورکوي. د یونیسکو د بیان کې ویل شوی چې د پیرس د سکولونو ماشومان به د ملالی لپاره د خواخوږی او ملاتړ نړیوال پیغامونه اوروي. دا ماشومان به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سره تعلق لري. بلخواډان ورځپاڼه لیکي صدر آصف علي زرداری د خالی پورز د برتانیا په هسپتال کې د ملالی د حال پوښتنه کړې. ورځپاڼه وایي صدر زرداری د خپل لور آصفه بټو ترڅنګ د برمنګم په کوین الیزابت هسپتال کې د ملالی د کورنۍ سره هم لیدل کتل کړي. وسلوال برید کې د جوبل کې دونه پس ملالی یوسفزای د ټول نړۍ د جنکو د حقونو او تعلیم لپاره یو سیمبل ګرځېدلې ده. یوې خواته د سعودي عرب او ټولو اسلامي هیوادونو په شمول نړۍ په ملاله د وسلوال برید غندنه کړې او بلې خواته یې هغې ته په میلیونونو د همدردۍ پیغامونه لیږلې دي. د دې ترڅنګ په لکونو خلک د هغې لپاره د نړۍ د ستر انعام نوبل پیس پرایز د ورکولو غوښتنه هم کوي.
د منور شاه رپورټ مو واورېدو او اوس د خبرونې نیمایي ته راغلي. اوریدونکو، له ګلیاز به د خبرونو لنډی سوورو.
برقوالی سیمه شمالی وزیرستان د بی پایلټ الوتکې په حمله کې د القاعده یو مهم مشر په ګډون درې مشکوک وسلوال وژل شوې دي. افغان طالبانو ویلي د دوی استاز دوه استازي به په پاریس کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې برخه واخلي. پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه سرګندونه رد کړي چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد برید په پاکستان کې تنظیم شوی وو. د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې مسعود کډوالو جرګه کړې چې پکې د جنوبی وزیرستان له احمدزو وزیرو غوښتنه وکړه چې له وانا دي د دوی کډوال نباسي. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ودی خان ویلي که د پاکستان سپریم کورټ هم فیصله وکړي چې کالا باغ ډیم دی جوړ کړ شي دی به ونه مني. د ایران پولیسو له پاکستان پولیسو سره نږدې یو لسټنه نشي مواد نیولې دي او مصري ولسمشر د خپل هغه فرمان لاسه خسته چې تر مخه د ځانته پراخ واک ورکړی وو.
له ګولیا زموږ د خبرونو لنډیز ووریدو او اوس وخت را رسیدلې اوریدونکو د ونیزي خبرونه اسلام ترکیا او دیموکراسي د وړاندې کولو. په ترکیا کې کوي خو ته لمړنۍ دینی زده کړې د امام خطیب خونځیو په نامه په دینی دارو کې تر سره کیږي، نو بلخوا لوړې دینی زده کړې په پوهنتون کې د شریعتو یا الهیاتو په پوهنځیو کې خودل کیږي. ترکیا اسلام او دیموکراسي نننې خبرونه کې بووري چې د ترکیه لوړې دینی زده کړې د افغانستان او پاکستان له غو سره څه توپیر لري. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړ کړی ده.
ترکیا اسلام او ډیموکراسي. ګران اوریدونکو، د اونیس پروګرام ترکیا اسلام او ډیموکراسي لوي بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په ترکیه کې تر عثماني خلافت را ورسته په جمهوریت دور کې د امام خطیب په نامه د دیني زده کړو لومړی شونځي په 1915 کال کې په استنبول کې جوړ شو چې لښ په جم څخه تر 12 ټولګي پر درس پکې ویل کېدی. په همغه لسیزه کې په پوهنتونو کې د شریعت پوهنځي پرانستل شو چې د الهیات په نامه یادېدل. ترکیا اسلام او ډیموکراسي نننې خبرونه کې به واوري چې په دغه هیواد کې د الهیاتو په پوهنځیو کې څه ډول درسونه ورته ویل کیږي او د افغانستان او پاکستان د مدرسو او شریعتو له پوهنځیو څخه څه توپیر لري. د ترکیه په بیلابیلو پونتونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر شپېتو تر رسیدلې دي. په دې پوهنځیو کې د دینیز د کړو سربېره ځینې عصري زده کړې هم شودل کیږي او زده کوونکي کولای شي چې آن د پی ایچ ډی درسونه هم په همدغه پوهنځي کې ترسره کړي. په استنبول پوهنتون کې د الهیاتو د پوهنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر عبدالرحمن اوزدمیر وایي د دې پوهنځي هدف دا دی چې زده کوونکي د دین په اصلي او بنیادي لارښوونو باندې سمبال کړي.
د الهیاتو د پوهنځي مخدا ده چې دین د لومړنیو سرچینو لاره زده کوونکو ته وروخودل شي او دوی د دین په اصلي او بنیادی علم او لارښوونو باندې سمبال شي ترڅو دوی وکول شي چې پرته له دې چې په دین کې لاس وهل شي دوی یې نورو ته هغه اصلي او رښتینی بڼه وروخایي. مونږ د دوهم لاس له آثارو څخه نه بلکې د اصلي سرچینو لاره درس ورکو.
په ترکیه کې د الهیاتو په هنځي ته زیاتره وخت هغه زده کوونکي زی چې امام خطیب شونځي یې سر ته رسولی وي او غاړي په دینی برخه کې نور زده کړی وکړي. د الهیاتو سربیره د 1915 په لسیزه کې د شوونی او روزنی د وزارت لخوا د اسلامي روزنی لوړ اداره هم فعال و چې د امام خطیب شونځي فارغین به قبلول. د ترکیه په کونیا شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرکوای په لومړی کلونو کې د امام خطیب فارغین د الهیاتو په پوهنځي کې نسو شامل دی او دوی په لوړ زده کړې د اسلامي روزنې په لوړ اداره کې ترسره کولې.
İlahiyat fakültesi vardı fakat İmam Hatip okulu mezunlarına hatta biz okuduğumuz yıllarda bile ben
هغه وخت د الهیات پوهنځي موجود و خو د امام خطیب خوونځي فارغین یزدکون کیه نه قبلول. حتی ز پخپل په 1922 زیګیس کال کې ل امام خطیب څخه فارغ شویم، یعنی په هغه وخت کې د امام خطیب فارغین د پوهنتون په ازموینه کې نشو شامل دی. د الهیاتو پوهنځي په انقره کې وو او په هغه کې هم د شاملېدو امکانات نول. نو ځکه په 1995 زیږیز کال کې چې کله امام خطیب ښوونځي خپل لومړي فارغین ټولنې ته ورکړل، نو په همدې تړاو د ښوونې او روزنې وزارت د اسلامي روزنې لوړه اداره پرانیسته چې څلور کاله وه او د لیسانس یا بیچلر دوره یې هم درلوده. زه هم په 1996 زیږیز کال کې د استنبول د اسلامي زده کړو له لوړې ادارې څخه فارغ شوم.
د ترکیې په بیلابیلو پوهنتونونو کې له افغانستان او پاکستان سره اړه لرونکي یو شمېر زده کوونکي درس وایي. د ترکیې په انکارا ښار کې چې مکله د انکارا پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي له افغان زده کوونکي سمیع الله صابر څخه د افغانستان او ترکیې ترمنځ د دینی علومو په برخه کې د توپیر په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې د افغانستان په پرتله په ترکیه کې د دینی مضامینو ترڅنګ یو شمېر عصري مضامین هم ویل کیږي او هر دینی عالم یا امام باید په ټولو علومو خبر وي.
دلته په شریعتو کې یا د افغانستان په شریعتو کې یا د افغانستان په مدرسو کې چې څه کومې زده کړې کېږي د هغوی ترمنځ توپیر یو دغه دی چې دلته دوی ټولنپوهنه یا سوسیولوژي چې ورته وایي د دیني زده کړو سره یو ځای، یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی نو هم ټولنپوهنه ورته وایي، هم ارواحپوهنه ورته وایي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. چې دا ډیر ضروری علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی د دغو نه باید خبرې ټولنه باید وپیژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، کومه ټولنه څرنګه خپل طرف یعنی هغه څنګه دی وکولی شي چې دی په خپل د غلط رواج نه راواړوي.
د ترکیه په کونیا شار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د څانګې او پاکستاني زده کوونکی راجا کیف ورته نظر لري او وایي چې په پاکستان کې مدرسې او دینی ښوونځي یوازې قرآن، حدیث او فقه شي، خو دلته نړیوال علوم هم ښودل کیږي چې په همدې خاطر د دې ځای زده کوونکي د پاکستاني زده کوونکو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
پلت زمونگ مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تیواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے، دوی مونږ ته نور مزامین نه وای او نه د نړۍ په اړه معلومات راکوي. خو دلته په ترکیه کې د دین سربیره نور ډیر مزامین هم شته. د قرآن، حدیث او فقه سربیره مونږ ته د نړۍ د تاریخ په اړه درسونه ویل کیږي، نفسیات، ټولنپوهنه، تجارت او اقتصاد راخی، او د دې سربیره کمپیوټر او انګریزي هم راته وای. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه په اړه خبر وي، هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه په اړه داسې معلومات نشي درکوي لکه څنګه چې دغه زیز د کوونکې درکوي.
د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې یو شمېر افغان او پاکستانی زده کوونکي د الهیاتو په پوهنځوي کې د ماستر او پی ایچ ډی درجه زده کړې ترلاسه کوي. مهتر خان یو افغان زده کوونکی دی چې د قونیه په نجم الدین اربکان پوهنتون کې تر ماستری کول وروسته اوس د الهیاتو په څانګه کې پی ایچ ډی کوي. نوموړي په افغانستان او پاکستان کې لومړی دینی زده کړې ترلاسه کړې او بیا وروسته ترکیه ته تللی دی. مهتر خان وای د 2001 کال وروسته له پاکستان افغانستان ته ولاړی او دینی زده کړې ته دوام ورکړي، خو نوموړي په دې نظر دی چې د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بیا هم د دینی زده کړو په ادارو کې ځینې عصري مضامین شودل کیږي.
2001 نه مخکې پاکستان نه ډېر فرق لرل، مثلا افغانستان غونډه هم نو افغانستان کې مدرسې کې چا درس ویل، هلته بیا هم تاریخ، اجتماعیات باز شوونه ویل، کنه زموږ صنف کې ساينس هم دا شوونه ټول ویل کېدل، خو هغه وخت پورې پاکستان کې هیڅ شی نه و. مثلا کوم درسونه چې د عربي ژبو باندې تعلق لرل، مثلا ادبیات او د عربي ادبیات، د هغې نه وروسته د دینی علمونه ویل کېدل، هغې نه وروسته هیڅ شی نه ویل کېدل. افغانستان بیا هم له غونډې مخکې هغه پاکستان پروګرام نه، یعنی په کار دی زما خلکو ټولو کې دینی علمونه هم وي، د هغې سره برابر چې دغه نور علمونه هم وي.
که څه هم مهتر خان د ترکیې د دینی زده کړو په اړه ښه نظر لري او وایي چې دلته زده کوونکي ډیر څه زده کولای سي، خو نظر لري چې په افغاني مدرسو او د شریعتو په پوهنځوي کې زیاتره درسونه په عربي ژبه وي، خو د ترکیې زیاتره زده کوونکي په عربي ژبه نه پوهیږي.
زمونږ دینی مدرسو کې درس کتابونه چې دي، مثلا ډېرې د مدرسې کې هم د پوهنځي کې هم، مثلا شریعتو پوهنځي کې کتابونه ډېرې عربي دي، مثلا خصوصا تعلیمات اسلامی کے مونگا چ درس ویلتے ٹھول چ مون کتابون عربی ہو مثلا اگر کتاب چراول دلتا استادان پے گہ ہم تخصص سوک چ دے جانا شریعت نہ فارق ش دمر عربی بیا نہ پے گی تخصص کمی دام لری مثلا عربی پہ لحاظ نہ چ گور کنا مثلا یو کس چ شریعت کو وای درس وای پکار دے چ ٹھول مثلا منبع دا ٹھول منبع عربی دے پکار دے چ ٹھول باندے پے گی کنا خود مثلاً فارغ ہے کہ مثلاً گور عربی بانی نہ پوئے گی سکھ عربی بانی نہ پوئے گی یا مسئلے مبارک مثلاً ریسرچ کی کہنا رست مثلاً نہ پوئے گی سنگ باقی مثلاً پخپلا چھ یا مسئلہ روباس یا مسئلہ مبارک تحقیقات کی کہنا ذکر دیر یا مشکل دے خلق کو مشکل ڈالے خدا جمہوریت نے دیا وقت کے عربی علاقوں کے سسٹم میں تغیر کر دے
د افغانستان او پاکستان په پرتلا د ترکیه په پوهنتونونو کې زده کوونکي د زده کړې او تحقیق لپاره زیات اسانتیاوي لري چې په ګټي پورته کولو سره ډېر معلومات لاسته راوړلای شي. د ترکیه په پوهنتونونو کې کوي خواته زده کوونکي لوی کتابتونونه یا لایبرریانو ته لاسرسي لري، نو بلخوا انټرنیټي اسانتیاوي هم ورکړل شوي دي. د کونیه په نجیب الدین اربکان پوهنتون کې د الهیاتو په څانګه کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی محمد حنیف حیدری چې له افغانستان سره اړه لري وای د افغانستان او پاکستان په پرتلا په ترکیه کې تر څېړنو وروسته معلومات لاسته راوړل کیږي او په همدې خاطر د دې ځای زده کوونکي زیات معلومات لري.
افغانستان پوس وخت کې ډېر یو وروسته پاتې هیواد ده. پاکستان دومره نه درسته لکه ترکیه ده لکه نور اسلامي دولتونه. دلته چې کوم مضمونونه تدریس کیږي یا مثلا کومې څېړنې کیږي یا نوي نوي معلومات ترلاسه کیږي هغه په افغانستان کې یا مثلا پاکستان کې په ډېر کم وخت، یعنی یو هلته داسې څېړنې نه کیږي. نو دلته خو هم د ټکنالوژي په لحاظ دی، هم د څېړنو په لحاظ خلک جی نور دولت ہوتا دا امکان لری ہم دولت طرف ہم خپل شخص ما سره بنځي چړنه کی او دوی نوی نوی معلومات ترلاسه کوي او دا معلومات هم ماسلینو ته هم نور ټولن ته وړاندې کوي. او په افغانستان کې تاسو معلومات چې دا امکان نشته، نو کله چې دغه د زنده ماسلین فارغيږي دا طبیعي ده چې دا هم د دینونو مترسنګ په نورو علوم باندې هم دوی دیغوینه هم خبر دی او په یغه اړه باندې هم معلومات لري، هم د دنیا په لحاظ هم د سیاست په لحاظ هم هر لحاظ دوی معلومات لري.
په ترکیه کې افغان او پاکستانی زده کوونکي نه یوازې په دینی برخه کې د لاسته راوړ علم څخه مطمئن دي، بلکې په نړیوالو چارو او عصري علومو کې هم معلومات ترلاسه کړي او غواړي چې په راتلونکي کې خپل ټولنه ته خدمت وکړي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نن خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. پر راتلونکو خبرونه کې به په ترکیه کې د افغان او پاکستاني زده کوونکو د تجربو لمخې په دینی برخه کې د درې واړو هیوادونو د شوونکو په اړه پرتلیز جاج وړاندې کړو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکم ستر څشتن مو ملسه.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو دا وخت درته یادونه خبرونه وړاندې کوو چې پکې مې تاسو لپاره یو شمېر پخوانۍ زړې خوندورې سندرې راوړې دي. پیل کوو د عبدالرحمن وور، یو سندرغاړی تیر شوی دی. د د پاک لویل کیږي چې دی وو خو د افغانستان خو پیښور ته کډه شوی او دغلته خپلې هنري هلې ځلې پر مخ وړی وي او بیا د ریډیو پاکستان پیښور څانګه کې یو شمېر د پښتو موسیقۍ پروګرامونه ریکارډ کړي وو، سندرې ریکارډ کړي وې چې د هغې څخه ډېرې برخه ډېرې مشهورې شوې هم وې. نو راځئ چې د عبدالرحمن وور په غږ دا سندره واورو.
ملازو حالتا حالتا تورا دلوں گے چنار دیونا شاگار حالتا ملازو حالتا حالتا تورا دلوں گے چنار دیونا شاگار حالتا یا
مرغل ترا شاشا زارالتا دیاری کے مرغل ترا شاشا زارالتا دملا زوالتا تنگ کسی دی مائل خوا پخاور زنا شازارالتا دملا زوالتا حلق تورا ظلم دی چنار دونا شازارالتا مجار کی شازارا لتا ماد کنل دستی مجار کی شازارا لتا زملا زوالتا زما حشنا بپک مخیم زلے بنا شازارا لتا زملا زوالتا حلتا تورا زلوں بے کنار جونا شازارا لتا حال کرو بلی بنے شیشا زارا لتا دملا زوالتا تب سوکلی ماجی گرے دی ولی دنا شازارا لتا دملا زوالتا حلتا پورا دلوں دے چنار
دملا زوالکا دا عبدالرحمن وور پا غکمو دا سندرا باوری دا اور دن کو تاسو پام کړی وی دی کې څوکای د پکې یو ځای یاد کړی نو په دغه سندرو کې د زمونږ د پښتنو د تاریخ لپاره هم ډیر د اهمیت وړ دی بعض تاریخی واقعیات پکې ذکر شوی دی دغه په زړو بدلو کې چاربیتو کې سندرو کې اوس پر شو ریدن کو تاسو لم یو بل سندر راوړی دا د ګلنار بیگم په غږ او د ګلنار بیگم خو دغه د فن په اړه بسړې څه خبرې کوي تاسو ته معلومه ده چې ډیر نوموته پښتنه سندرغاړي و او په تیرا د پښتو فلمونو لپاره چاې کم کار کړی دی کمی سندرې ویلې دي بلکې خلک داسې وایي چې د پښتو فلمونو د کامیابۍ لپاره د ګلنار نوم د غی کار د یو ضمانت ګرځېدلی او دغه شان د غی هنر په خلکو دومره ګرانو تر اوسه پورې د ګلنار سندرې بلکې زموږ دغه پخوانی سندرغاړي څومره تیر شوي دي د غی سندرې تر اوسه خوند کوي او د غی وجه موریدونکو داسې ویل کېږي چې دغه ډېر په پاخو سرونو کې په پاخو سازونو سره قسم چې هغه وخت د موسیقۍ د ریکارډ کولو ډېرې اسانتیاوې نه وې موجود خو هغه هنرمندان دومره تکړه وو دومره خواره یې کړې وې چې د هغې هغه ویلې سندرې تر اوسه ژوندی دي او خلک یې خوښوي نو راځئ چې د ګلنار بیګم په غږ دغه یوه فلمي سندره واورو
چار چاپی
د ګلنار بیگم په غږ مو سندره واوري ده او اوریدونکو هیله کوم ستا خبرونه به تاسو خوښیږي لدې سندرو به تاسو لګیای خوند اخلي اوس راځو د غزل شهنشاه خیال احمد یوې سندرې ته خیال احمد استاد ک دغه په اړه ویل کیږي چې نه یوازې پښتانه له غزل سره آشنا کړل غزل اوریدو ته وهڅول بلکې په بدلو او نورو سندرو ویلو هم پورا عبور ترلاسه کړو خلکو ته وخت وخت ډېرې خوږې سندرې واورولې دا وخت مې ستاسو لپاره هم د خیال احمد استاد په غږ یوه د ویلې یو پخوانی سندره راوړې ده نو راځي چې ورته غوږ شو د خیال محمد په غږ مو سندره اوریده او اوریدونکو اوس راځو د کشور سلطان یوې سندرې ته کشور سلطان په اړه هم ویل کیږي چې دا د هم ډیر زیات کار کړی دی ډیره خواري کړی ده د پښتو موسیقۍ ته ډیرې خوږې سندرې ورکړي دي بلکې دغه اوریدونکو که کشور ده که ګلنار ده که خیال احمد استاد دی که زمونږ دغه نور پخوانی سندرغاړي دا دی په اړه ویل کیږي چې دا د پښتو د موسیقۍ د هنر یو رقم ستنې دي اوس هم چې نن سبا چې څوک موسیقي کوي کوم ځوانان سندرغاړي دي هم د دغو سازونو نه د دې د سندرو نه یو یو یو الهام اخلي او نوې نوې موسیقۍ جوړوي نو راځي چې د کشور سلطان په غږ دغه ښکلې سندره واورو Thank you. د کیشور سلطان په غږ مو سندره اوریده او اوس ورځو اوریدونکو د افغانستان جلال آباد ته چې دغه سیمې هم وخت په وخت ډیر نومیالي سندرغاړي پیدا کړي دي چې هغه څخه یو هم د ګلا جان په نوم یادېږي. ګلا جان یو لسی سندرغاړی تیر شوی دی، یو مست انداز یو ځانګړی انداز ځان ته لرلو. نو اوریدونکو د ګلا جان د دې ولسی سندرې نه تاسو خوند واخلئ او د تر دې وروسته د مشال ریډیو خبرونه بیا هم دوام لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری